کې بد رویه کوي. ارواپوهان د دې ډول رویو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه، د پلار یا په کورنۍ کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي. د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران هم منی چې ځوانان په کورونو کې دغسې رویه کوي، خو د ده په باور دا ښه کار نه دی.
واقعا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویندو باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکي برخورد کوي چې دا بدترین کار دی.
په کورونو کې د ځوانانو بدې رویې ممکن ډېرې بدې پایلې ولري. د کابل اوسیدونکی بلال عمری د همداسې یوې پېښې کیسه راته کوي چې د یوه ځوان د بدې رویې له کبله رامنځته شوې وه.
زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پېښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره یې کوم خبره کته پورته شوې وه او خپل خور یې په تومانچه وشتلی و او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تومانچه باندې لوبه کړې او د خور یې وشتلی و. او داسې نور ډېر مثالونه شته زموږ او تاسو په چاپیریال کې.
د ځوانانو د غوسو او بدو رویو اثر په کورنۍ څه وي، دغسې رویې څنګه مناسب او ښې کیدلی شي، په دې اړه مو له ځوانانو سره بحث کړی او همدغه مسایل مو ترې پوښتلي. په بحث کې برخه اخیستونکي ایمل خمر، منتشر شاهي، سیالي صوفي او مریم مایار دي. کمر صاحب، په کور کې د ځوانانو د بدې رویې علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې لوی لامل یې دا دی چې موږ ډېر ناوړه تاثر اخلو. مثلا موږ په کور کې مور او پلار متاسفانه باید سړی ووایي چې زموږ اکثره میندې او پلارونه نالوستې دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی باید زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسیږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هر روا او ناروا خبرې ته مې باید لبیک ووایي.
یوسف صاحب، په کورونو کې د ځوانانو د بد چلند نتیجې څه وي؟
یو خو دا ده چې د کورنۍ نظام ړنګی دی. دې سره دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور او زوی د ترمنځ یې دا ړنګیږي. اکثرا د دې حالت شاهد یاست چې همدغه ځواني چې کله کور کې بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالیږي. یو ورځ په کور کې جنجال کوي، سبا له په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا له په ښار کې جنجال کوي. نو همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
اغلې معیار که راته ووایي چې تاسو کله په کور کې د ورونو یا خویندو له نامناسبې رویې سره مخ شوي یاستئ، څه ډول اثر یې در باندې کړی؟
په ما باندې لکه عادي مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو او په دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو، ورور به مې چې او دا چیرې مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی. نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس مې کوم چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوئ؟ نو دا خبرې شته په هره کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه یا د نوکرې په سترګه یا د مزدورې په سترګه ګوري، مګر دا ډېر بد خبره ده. ځکه که زه وایم هغه کسان ته، هغه نارینه ته، هغه هلکان ته، زه غواړم دا خبره واضحه کړم چې ګوري تاسو هم یو موجود دی، ښځه یا نجلۍ هم همداسې یو موجود دی، همداسې چې تاسو دردېږئ، د خپل غوښه کش کوي داسې دردېږئ، هغوی هم همداسې دردېږي.
شاهي صاحب، ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی بهر ډېره ښه رویه کوي، خو کله چې کور ته راځي نو هلته یې رویه ډېره بده شي. ولې ځینې ځوانان بهر ښه رویه کوي او کور یې رویه خرابوي؟
هر یو کور یو شهزاده لري که نه، نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري، هغه کور کې ځان سیسټمونه لري که نه، ټول مجبور دی چې د هغه تابعدار اوسېږي. د باندې بیا موږ لپاره هغه شهزاده نه وي که نه، یا د باندې د خلکو لپاره دا لږ سیده دا شهزاده نه وي، هغه هلته نور شهزادګان هم وي، نو هغه مجبور هم وي که نه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي. یعنې ټول خلک د خور او مور او ورېندار نه داسې دا هره خبره مني، او کور کې دی نو بیا هر شی چې زه غواړي هغه کوي.
اوس به پوښتنه داسې وکړو چې څنګه کیدلی شي د ځوانانو دغه بدې رویې په ښو رویو واوړي او کورنۍ نظام او صمیمیت چې په کورونو کې وی هغه خراب نکړي. خمر صاحب
ښه خبره ده چې دوی دا درکړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دي انسان کېدلی شي، بهترین ملګري دي انسان کېدلی شي، او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو او خبرو ته غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
یوسفی صاحب، څنګه کېدلی شي یو ځوان په کور کې داسې څه چې ویني چې د ده په زړه برابر نه وي یا د ده لپاره نه دي شوي، هغه خپل احساسات کنټرول کړي؟
د احساساتو کنټرول دا کولی شي چې یو ارواپوه ته موږ لوړ شو، یا داسې کسان موږ سره فامیل کې وي چې هغه ځوان کنټرول کړی شي، د هغې احساسات کنټرول کړی شي، داسې حساسیتونه هم درک کړی شي، او د هغې سره د رویې او چلند اصول ورته معلوم وي چې څنګه د دې احساسات او د جوش کنټرول کړی شي.
شاهي صاحب، الله تاسو هم دغه پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي احساسات کنټرول شي او رویې مناسبې او سمې وي په کور کې؟
د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي که نه، او موږ خپل احساسات کنټرولوو، دا تجربه دې په کور کې موسي مقابل لوری دم لک در کی او کوشش دی کسی دغه احساسات پر کنټرول کی.
اغلی معیار په دې خطر چې پکور کې روی مناسب شي څه کېدل شي، یعنی هلکان او انجونی باید څه وکړي؟
لمړی به زه باید ویم چې دوی کورنۍ مشران باید څه وکړي. د غصې نه د کار نه اخلي، سید چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پویږي، غلطي یعنی کیږي، اشتباهات کیږي په هر برخه کې، مګر هغه باید کینول شي، څه خبري وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه، کنه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو، نه چې هغه وهل شي. وهل د حل لار نه ده، یا څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د حل لار نه ده، بلکې هغه نورم عقدی کیږي په دې کې. مګر کې یو څوک کینول شي کنه، عادي سم صحیح خبري ورسره شي، هغه کوي شي چې ډیر ښه خپل مشکل وړاندې کې ترڅو په راتلونکي کې بیا څه کار ونکړي.
د بد رویې د کنټرول او پاکور کې د ښه چلند کولو په خاطر مو د ځوانانو وړاندیزونه واوریدل. خو ځواني چې د احساساتو او حاکمیت غوښتلو دوره ده، څنګه کېدلی شي یو ځوان پکې د ستونزې یا نیمګړتیا له لیدو وروسته احساساتي نه شي؟ لارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مو په همدې اړه مرکه کړې، او په پیل کې مو ترې پوښتلي چې ځوانان څنګه خپل احساسات کنټرول کولی شي.
هر لار نه چکیږي د دې په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو. د څنګه کېدلی شي؟ اول دا خپل باید په دې خبر باندې پوښي چې خداګاهي ازان پوهاوي بحث دی چې ته خپل په ځان باندې نه پوهېږي. مونږ ټول دغه سی یو، لرواني اړخه نورمال خلک نه یو، دا رڼه کېږي. داسې بل دا ده چې د کورنۍ جوړښت داسې عیار شي چې له دې وروسته بیا داسې نه شي، د ده هم کار نه دی شوی. اوس هم خیر دی، مثلا دا مسله هم ځای وګڼي چې دغه احساسات چې دغلته دي د کنټرول وړ نه و دا ځل، نور یا هم دا سړی د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي، باید زمینې باید بدل شي. ټول دا خبرې راټولېږي په دې چې نسل او د نسل په پیلنیو کلونو باندې باید ډېر کار او ډېر تمرکز وشي. بیا که غواړم یو هغه وکړم، یو سپارښتنه وکړم چې څوک ځان کنټرول کړي، هغه رواني لارښوونې دي چې اوبه دي وسکي، اوسله دي وکړي، خبرې دي ونه کړي، یوازې د کینې څو شېبې ته احساساتي وو. دا لارښوونه په روانپوهنیزو بحثونو کې شته ده.
بد چلندونه چې ځوانان په کورنیو کې کوي، ډېر وخت د دې لپاره وي چې دوی پر کورنۍ حاکمیت ولري. مثال که په راتلونکي کې دوی څه غواړي، بیا داسې ونه شي لکه اوس چې تکرار شوي وو. څنګه کېدی شي چې یو ځوان بیله تاوتریخوالي هغه کار چې د ده توقع له کورنۍ څخه وي، هغه بیله تاوتریخوالي په کور کې وشي؟
د حاکمیت مسله زموږ په ټولنه کې مهمه ده، او کنه له علمي اړخه ډېره ښه نه ده، دا ډېره سیاسي مسله ده. په دې معنی سیاسي ده چې قدرت لوبه پکې کېږي، یعنې تاسو باید خپل زور معلوم کړئ، تاسو باید یو څه کسان ولرئ ستاسو تابع وي. تجربه شوې قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي، حاکمیت ته اړتیا نشته. د دې فورم له مخې زموږ کورنۍ غیر معقوله کورنۍ دي، زموږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي. په اسانه سره دې څوک خبر نه پوهېږي، مشکل دې نه حل کېږي. د بنیاد دغه جوړښت غلط دی، اوس ځکه هغه توقع چې موږ ترې لرو له بنیاد په دې جوړښت کې منځ ته نه راځي، لاسته نه راځي. بیا هم که سړی وغواړي چې مثلا ووایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کړو، اوله مثلا زده کړه ده. د ټولې نړۍ د ډېرو لویو ستونزو اساسي د حل لارې یا په زده کړه کې خلاصه کېږي، یا په اخلاقو کې، یا په یو څه باندې څوک نه پوهېږي ستونزه منځ ته راځي، یا پوهېږي نه ترسره کوي، چې هغه ته باید پام وکړي. یو آخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره که موږ یو خبره کوو، که مخکې کینو ورسره دواړه لسونه ونیسو، موږ ورسره همقدې سو خبرې وکړو، دا تر ټولو ډېره معقوله ده د هغه د عقلانیت د ودې لپاره، تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو. دا فورم ته سره واخلئ، ټولو برخو ته ویسئ. زموږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کېږي، دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره. درس هم داسې شوی دی، ښوونکي د پورته نه خبرې کوي، او علم طولي تقسیم شوی دی، نه ارزي په څنګ نه دی راغلی ټولو ته. یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي، یو څه کسان دي چې باید پورته کښېني، یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي. چې موږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند ولرو، ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کېږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي. لنډمهاله هم دماغ نه راواخلو، باید اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو، لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو، د بل چا عزت ته فکر فکر وکړو، لکه خپل ځان ته چې فکر کوو، نورو ته فکر وکړو، خو خپل حقوق پېژنو، خپل حد وپېژنو. د پېژندلو چې د زده کړې برخه ده، اخلاقي موارد ترا شو، هماغه باندې عمل وکړو، نور ته ونه وایو، هسې نور باندې فشار رانه ولو، سنجیده ژوند، د ځان لپاره چې توان نه غواړو، د بل لپاره ونه غواړو، دا ټول سره معنا کېږي. نو
خوګوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه مو په پاکه لاس پرم.
خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در چ خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غد دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا ستا درمانو گلانو می